افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایلې د ساتو خبرونه کوو. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو له لوري د جنو پر تبیز د کړې بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولې او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبر کړی د طالبانو نوې پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انسټیټیوټونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکترانو لخوا له درملنې څخه هم منوي. دغه تګلاره په هرې مور، هر نازېږېدلي ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکي باندې اغیز لري. د طالبانو د عامه روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انسټیټیوټونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې خپل پلویانو غوښتل چې د دسمبر په 14 د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارو واګې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړ یې پکې ووژل شول او د تیر کال د مئی د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه دی چې 8 تنه پکې ووژل شول د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشې کړی شي. عمران خان وویل که چیرې دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د دسمبر له 14 څخه به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به د هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرژوبلې خبره رد کړې او ویلي دي چې د عمران خان پلویانو د تیر کال د مئی په 9 نیټه په پوځي تاسو برید کړی و. د سوریه پوځ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هما ښار څخه شاته کړي، ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړې دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوځ اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شو چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته پرمختګ کوي. هما چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په ننوتلو بریالي شوي دي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د کریمیا په کرچ ښار کې نن جمعه سهار وختي د چاودنو راپورونه ورکړل شوي او هغه لوی پل چې د موسکو لخوا اشغال شوی دا ټاپو وزمه له روسیې سره نښلوي تړل شوی دی. د سیمه ایز کریمسکي ویټر په نوم ټلګرام چینل د راپور له مخې چاودنې د کښتیو د درېدو په سیمه زلف کې اوریدل شوي دی. عین شاهدانو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنې په سیمه ییز وخت سهار 2 بجې واورېدل شوې. د روسیې دفاع وزارت وویل چې په کرچ سیمه د اوکراین لخوا هوایی او له سمندر څخه د الوزول شو بې پیلوټ الوتکو په ذریعه برید شوی دی. اوکراین د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. پر کریمیا په تیره بیا لوی پلته نږدې تل بریدونه کېږي. د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې په دې پله کې یوه پیاوړه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د موټرو د تېرېدو یوه برخه ونړېده او د ریل پټلۍ په یوه برخه کې سخت اور لګېدلی و. د روسیې د شمیرو له مخې په دغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي وو. د رومانیا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هېواده بهر نورو هېوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په لومړي دور کې د روس پلوي کې ارخي کاندید کالین جورجیسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د موسکو لخوا تنظیم شوي سایبري کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړې تر ډیره د رومانیي چارواکو پام اوښتی. جورجیسکو به د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو کې چې د دسمبر په 8 نېټه په رومانیا کې ترسره کیږي د اروپایي ټولنې له ملاتړې کاندید الینا الاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانی کډوالو ته د رای ورکولو لپاره د دونی میورزه وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګڼې مخونې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د هیواد په ډیپلوماتیکو استازولیو کې خلک په لویو کتارونو کې ولاړو.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی سلامونه فرشته صاحب کما د آزادی پڅپوک په دې خبرونه کې مو هر کله کومه طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2023 کال د دسمبر په 23 د یو پریکړې لمخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېد. په ورته وخت کې د رواني وني د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر مولا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د خزینه او په برخو کې کار کوي او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډیر کورنۍ او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه لدې فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول بر اثر نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه همشته دي، هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیر زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شاپه شادوی فرمانونه صادري؟ آیا د دوی دښمنی له ښځو سره ده او کدا د دوی خپل کړنلارې دي؟
سلامونه او درنوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیسته ده، له مغه ورځ تر ننه پورې زه فکر کوم او راس په تر بل دوی د افغانستان ولسره دښمنی راخیسته ده. دښمنی په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو جونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمنی ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې داسې یو بسلا یو مستقل عدلی و قضایی سیستم موجود نوی یا میاری خدمات موجود نوی او یو نامعلوم سر نوشت دی معنی چه دا خو دا مملکت خو اصلا تبایی و بربادی سر مخته. زکر چه دوی که فکر که بی چه دا دخمانی لخو سر که دوی که دا چه اختویل و مشوره بر کری وی چه تاصل دا غازیاتی نه یا تاو تریخوالی نه کار رخلی پا دی بشکر باید دست که ولی چه خپل قدرت دا دوام ور که یا ولس کنترول که یا الا ملی پاتون نه مثلا مخونی سه دا یه غلط مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتای وکړي د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپل لاندې کې و همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل ده. شي ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود په خود باعث دی کې سی واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ. او بیا دا ورځ بلرنی چې په یو دم کې خلک راپورته شي به هیڅوک مخنه دی وای شي خو راځو په دې باندې چې ورستربالې چې دوی ما سن دا سفاره ملټوي اله سم دغه نیمه عالی تیبي ماسسات فعال ولکه په قندهار په غلوې قندهار کې سي دي دو ډیر یو پراخه ما پیسلا موجودیت لري حاکم دی غیب خاطر لري هغه د شروع د ترلیو او بل اخر وخت کې متوجه کیږي چې څو چابل او تراپور ورکړي چې بل باقی افغانستان کې دا وسم پرانستی دی او بل شوی نه دی نو مغه و چې د اوس د اخري فرمان مصادر کې چې دا هم باندې شي نو په دې باندې د نو سره واقعا د افغان ولست صحت مندي او د سلامتی غم نسو سره کمري او کار شې کیږي د دې مسولیت نه خو چې مقصد خزه من شو فکر کې په دې باندې ولوس سمره چې خوار سي ذلیل سي بیچاره سي مایوس سي موږ عمر باندې بالا لا لا غوښتنه نه لا اعتراض انتقاد نه بلاس وخت او تیر وو باندې حکومت
بیرته به هم تاسو تر وګرځو میرمنه کډوخیله ورزو مختار صاحب ته مختار صاحب تاسو راته کدا وایي چې په دې ورسته یو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي خوایا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او دغه طالبان جدي نه غني او دغه چې طالبان د دغه خبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي.
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت اجازه راکړي چې تر ټولو د مخه په دغه کاسو کو چې طالبان د افغانستان منافع او ته یا د افغانستان منافع او ترجمن نه د طالبانو هر دغه سي حرکت شي د انجونو د شوانځيو تړل بیا د پانتونو تړل د تب د برخي معسلین به سرنوشت کول د پرتو د اجنډا او د موخو یو هدف ده ځکه افغانان من المجموع د دغه نظام نه هغه توقو چې د لوټ متاسفانه چې طالبانو د دغه توقو پر خلاف خپل دریز او عمل خپل ملت او ثابت کړ لبل خداس نظامونه چې استبداد وی او استبدادي مایلونه په استبداد پر محور سرخیږي زه په دا انده باور یم چې هغه به د ملت په خپل منځ طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي ایران همکاري ورسره دی خو د انجونو د شوانځي حق د افغانانو حق دی نه په امریکا تر تړاول لري نه په بل ملک تړاول لري دا د انسانانو فطري انساني سیاسي اخلاقي اسلامي او بشري حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي فکر کوم چې ملا هیبت الله اخوند د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرح لري دا اوس مو واوریدل چې دوی طرح لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورنمنټل اورګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي غوره لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید په نشدی طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کارو کې چې افغانستان نور هم انزوا ته وي زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملاً واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي خو متاسفانه د طالب الټرنټیو او بدیل لا تر اوسه داسې او اپوزیشن مسته نه دراغلي چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب
ډیره زیاته مننه مختار صاحب بیرته به هم بحث کې تاسو ته وګورزو محمدی صاحب ته ورزو محمدی صاحب ویل کیږي چې طالبان پر افغانون جون او خزو زکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیواله ټولنه فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز تر لاسه کړي آیا دا حقیقت لري
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ما په نظر باندې طالبان کو غواړي چې په دغه سي پابندۍ باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي دا د دوه انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا نام داسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې طالب د اسلام په نامو باندې راغلی دا او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحا کې، پاغه کې یو همدا دا چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت وو، اوس د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 3-4 مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جی ترسیږي؟ خو تا باندې دوی دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیا ده او چین ته دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک را لوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیاریږي، انفجار ته هم تیاریږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام او ناروا ده، خو د دوی د ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم شان ته مخ ور واړي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان للمؤمن ولا مؤمنة، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یو پریکړه او فیصله وکړي او دی پاغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځه باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوی دی. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو پاغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځه دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق ولول، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله اوه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدای شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي، او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تما یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي، دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظ که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکه زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسو مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب د حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دی فقط معنی نه جوړیږي، طالب دی د دوه مخه ونیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خوایم نظر نورې نړۍ ته په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سی. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې 3 کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا 3 کاله یو عمر ده درې کال کې د خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونوشو کولای، نو انداسې به درې کال به لس کال تیر سي، لس کال به شل کال تیر سي. خو کمنګ او تاسو خپل ټولنې تلاسو سه مونږ ټول افغانان یو، مونږ پېګو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوی دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی ایس آی د ماموریت لاندې تربیه شوی، د اغوز ذهنیت انداز جوړ چې د خويندو د تعلیم او د کار سره دوه مخالف دي. تاسو لاړ شئ د نور نړیوال امباو ګوري، مصر تلاشی، عربي هیوادونو تلاشی، اغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د منګ افغانستان د ملایان چې د پولي اخوې په پاکستان لاهور کراچی دی جونو کې درس او سبق ویل دا هغه د ذهنیت لري چې خزه د پکور کینی، خزه دوی د ذهنیت لري چې یاد کور را یاد ګور دا. خو کچې ته قران ته سر وښکاره کې او پرښتیا ور باندې مطالعه وکي او دوی عمق ته ورسیږي، خزه د نارینه سره اوګه په اوګه باندې ځي. کچې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نو وروسته د لور بیبي فاطمه الزهرا او د نور میرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوی وو، د ښوونې مراکز جوړ شوی وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دار اتلل او په منځ کې به پرداوه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پختنه به دی بی بی عائشه رضی الله عنها نه کو. دا په دې معنی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وا، اغو ته نزده کړی کړی دی، اغو ته احترام قائلو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه چې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاده، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې لپاره، د خپل کور لپاره، د خپل لکه څنګه یو کده چې ښه اولادونه تربیه کوي سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قران، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب دا او 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 میرمن شینکی کړو خیر دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څو کوي چې دو کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قران ولو اقرا پکې راغلي، مونږ خو چې قران راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلی، مونږ خو چې قران ولو یا ایها الذین آمنوا لوستلی، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا اساس مولا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا مولا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، مولا یعقوب هم مخالف ده، خاینو دا 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 مولا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چیرته ناسته معلوم نه ده چې انستو که جن ده شتاو کنشتانا او طول دروازی تلید دی. نو پا کاداش ده طالبان هوش تراسی، فکر تراسی، اسلام تراسی در غیر از آن، نو دا ولس به مقابل که راپورته کی
گی. مننه محمدی صاحب، دغه اختلافاتو تا دو دوی ترمیز اختلافاتو تا بیا هم را وگرزو پا دیر بخنه چه ستاسو خبر پریکاو ما دلتا دغه د اختلافاتو موضوع تا به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافاتو به هم سره خبرې وکو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نور لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار د پاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه له شروع نه د دوی سره د دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم کرامت څه د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرون خاصتا ومکړه او په کڅنګ کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوه پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکی یا قطعاً آماده شورای امنیت نه صادروي د لپاره چې خپل خلکو ته اندازې قناعت ورکی او هغه فشار د ځان نه کم کی. کنه دوی کولای شي د پدیر اسانی باندې مثلا د مخالفت کړه یا فشار راوسته وي. اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانی باندې سفرونه کوي، دغه د دې کولای شي په ازبکستان کې کوم واری ویني سي مګم نه نسی. یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ میشته دي. او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې د قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ، په څه رقم په بیزته باندې مثلا د طالبان سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی. یوه دی هغه دوی ظلم و ناروا به معلومه ده چې په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب مې دا ده چې باندې ملي ټولنه په شان چې باید دوی فشار وسو نه راولي. بل دا سی یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق ترمنځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاکار نه میچي یادوي، دا په حالت شکلګیری کې دي. دوی دی یو بل دی یره ده چې ما بعد طالبان دی یو بل لمن ته ونلوي کې دواړه طرفو ته رشوت ورکوي. مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. یو شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود د طالبان شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې به ملي ټولنه کومه اشتباه سره کله متوجه شوی او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یم شاید چې شاید همدغه څه پلان شي ځکه چې هغه توافقنامه هم داسې یو شی ده. ایسا ته مشروطه نه وایي، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوی نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم به ملي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده. بالغه که وغواړي اقدام کولای شي، او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان، په دې ډېر ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې له خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دوی غواړي اتم دغه د دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. د ډېرې مسایل ته یا سي جي کې مثلا دوی په مقابل کې همدا کیس رسمیت پیدا کړي، یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي، یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د ډېر مختلف وسیلی دي چې دوی کولای شي هغه د استفاده وکړي. اما زه فکر کوم چې دوی نه کوي، یا خود منطقوي رقابتونه دي، یا بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبانو په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
رازیه تمننه مېرمنه کډوخه له باسکی بابیا هم تاسو ته راوګرزو. کاغلی اساق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره پخپرونه کې شته. د کاغلی اتمر تاسو مخپرونه ته خرغلی په دغه برخه کې کدار ته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي. دوی ته څومره د طالبانو درواک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د خزو حقوقونه مهم دي، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکینه. چین، روسیا، ایران، اگه هوادونه که تاسی یاد کرد دوی ده طالبان و سنی نظام سرا تگو را تگو راشه درشه لری، دی دوی طرز فکر ده افغانستان ده خلق و ده بشری و حقوق و او دی دوی ده تعلیم او اگه مدودیتونه چه طالبان پو دوی بانده روستی، یا آقا قانون اول المعروف چه از طالبان و اصطلاح و خلق هر او راز دیدینا کریگی، یا اوی طرز فکر دانه دهی چه دوی ده موارد تا متوجه وسی، یا اوی طرز دید طرز فکر داده چه اوی خپل گتی و منافی دوسنی ده طالبان ده نظام نغواری. او هغه یو خو دغه د ترهګری مسله ده چې ترهګری دلی په افغانستان کې شتون لري او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونه ته تهدید متوجه کی او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کېږي او داسې ویل کېږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کېږي او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغو هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډېر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، اروپا کې، نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شل کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه ګذاري کوي او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی د دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه غلی اتمر، ستاسو له څرګندونو نه بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته، ښاغلی مختار تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه، د دغه نه بعد دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که پوونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې دیو ناپیلې متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونشو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لار دی کېږدي او بیا لار سه د داد فور موضوع وګورئ هلته څه ونشو توانېدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وشي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بې ځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرې شو، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت بیرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. کنن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دیش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي و چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دی پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دی پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې دغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي او ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشار د دوی په سفرونو ولګي، د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي. هغه ملکونه چې د آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي. خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی، دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي. طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي. طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي. له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو، دته متوجه شوي یو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي، بل قطبونه منځته راځي. چین ځان ته یو ځواک دی، روسان ځان ته یو ځواک دی. فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي، چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي. د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي. بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي، بلا قید او شرط هر څومره ریزر کول شي د انجونو ښوونځي د خلاص وي، بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني، نه د افغانستان تاریخ مني، نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني، بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکي. طالبان تبر په خپل شانه په خر وهي. نو د افغانستان د ملت نه مغوښتنه دادی او د هغو طالبانو نه مغوښتنه دادی چې دوی په صح کې دي، د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی، د دغه امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی. ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. هر هغه
ډیره مننه
کاغلی
ښاغلی مختار، بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو. په ډېرې بخښنه چې خبرې مقطع کوم، دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي، په دغه به هم سره بحث وکړو، خبرې به وکړو. اوس ښاغلی یوسفزای هم را سره په خبرونه کې دی. ښاغلی یوسفزای، په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی؟ آیا دغه خپله یو کس چې خپله مشهول دی او ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالي دلای نه دی، دغه شخص فرمانونه صادروي او دغه په مقابل کې نو ټول خاموش دي. آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي؟
مننه. د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده، او کو ګوري طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې یو دي کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډیر زیات مشهور وي، خو هم دغه مدرسو خلک وي، عاجز خلک وو، یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو، څوک په کیمران شول، څوک په وزیران شول، څوک په دارالفتا او د ستر محکمې رئیسان شول، او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي. نو دې عمل یو څه بیک گراوند او مشکل وی، بل خصوص د نوی طالبان چراغ لیدي په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني.
خغله یوسف زای په ډیره بخنه سره دغه شخص چې شتونی ستاده پټولنه کې نو ولدی یو امیر پتوګه، هر هیواد ځانته میکانیزم لري، د هر هیواد حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، د کله چې یو حاکم په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي، هغه کاس د هغه کاس کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده نه خلک لیدلای دی، صرف غاګ دی چې پورته کیږي فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مچول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته چرشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت معلوم ده، امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته وداده، دا شخصیت مهم دا ده چې څه کول غواړي. افغانان غواړي چې د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډیر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کې نه واپ دی، ورستو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزونه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي تاسو پریکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په بداتیرو ازینی مشرانو د تیرو درې کالو کې به چې کله خپل موقف څرګندول تر څو دا وخی چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینری خځې ته ضرورت نه وي، پیلوټ خځې ته ضرورت نه وي، غوی به دا موقف پر کاو چې اقلن د صحت په شوبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې غوی ته صحت ورسیږي. نو تا ډول پریکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنا لري چې دلته د دې ملت سره یو ډیر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو له تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانی کې چې باید دا خو یو ضرورت ده، او د میرمنو د طب برخه دا یو وحشت ضرورت ده، او د محرم او د پردې پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کې خود له خپلې طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري، ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران ده چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانان دپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسایل باید حل شي، هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضل ته عمل وي یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو
سره خغلی یوسف سید د دوی دغه پریکړو دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف پایتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو د دغه دلیل مخې د هغه نه هم
نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول، هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیثو او د قرآن اصول هغه د دې اجازت ورکوي، او د ټولې نړۍ مسلمانان دي، تر مونږ ښه تقوادار مسلمانان دي، هغوی د دې اجازت ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب داسې فکر کوي چې نړۍ ما سره زموږ حکومت په رسمیت نه پیژني، په عکس العمل کې دې دپاره چې هغوی ډسٹرب کما یا هغوی په قهر کما زه یا داسې عمل اجرا کوم. لکه په یو کور کې چې فوکس وي چې هغه یو ښه خوشحاله کورنۍ، یو کس په کې داسې فکر او دماغ والا پیدا شي چې هره ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالي په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبان حکومت دی دغه یو ډول حالت سره مخ ده. د طالبان حکومت دیننه اکثریت د دغه پریکړو خلاف دي، او دغه پریکړې نه غواړي خدا چې بې وسه دي، لکه څنګه چې ملت بې وسه ده دوی هم بې وسه دي. او د شیخ صاحب باغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده، او زه یو ډول دا یو ډول فکر کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا نو دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوی ما عقلی کامل او عقلی کول زه ما. نو تاسو یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغه حقوقو نه چې د مېرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده، هغه هم بندې کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده، خلک د ملت فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي، یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي، دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي، چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
کور ودان. ښاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمنه کډوخیل، څنګه چې ښاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې د دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي، په څرګند نه ښکار کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه دریږي؟
ښه، باید دوی جواب وای، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویل چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسفزای صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا ښه پوهېږي ډېر پوهېږي، دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولی شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهمه دي. او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشروع دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده، همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي، او هغوی بیا دغه وکړه کوي چې بس افغان ته دین په مفکوره سمبال کا او بس مغه دین دی په ځانم په واسه او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ ته په هغه مدارس کې غلط تدریس شوی دی، هلته موږ ته غلط خبرې کیږي. اخ واقع اسلام او اسلام خو کله هم په اسلام کې راغله کې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانیت دی شغورلی، او یو انسان د کومل کله کټور انسانیت ته چوښاله وي. یعنی موږ هغه دی په غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې خپل رقم دی مریض افکار خاوند مې یا غلط ده یا بی اعتبار ده یا ضعیف روایتي ما ورته مهمه دي اما هغه اقرا ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو تر هغه ولول دخل وسته احکام چې څنګه محمدي سیبو ویلي عام دي عمومي دي نرو خزل لپاره دواړه او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه ده چې در برتر ووسیږي د خزل لپاره بلکې خزل ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتا نه لري نو دې خاطر از فکر کوم په دې کې هم دغه منطقه استخبارات او تر غربیانو کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې چې تراغه د روس په وړاندې وجنګیږي اما کله چې خپل اهداف ته ورسه بیا یو په تور روس بدلیږي همدارنګه افغانانو ژوند مهمه نه ده په ملون ها عمره شو د شوروي په مقابل کې او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورس کې موږ قربان یم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړ شوې ام دغه سمې الحق او نه پیغام مولانا فضل الرحمن خپل ولایت تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لګړي ولې دی لګړي اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي خو په فرانسه کې یو جلګې ومصفت نشي تللی دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطمیع کول دي ټول هم دغه بینلي برنامه دي چې په یو مظلوم ملس باندې تطبیقي کې او خاصه ول د قرباني دي ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو ده نیمایي نفوس خپل خود په خود فشار لاندې راځي یا پر اټلینک کې کوم د رقم انسانان بلوي کې کمر به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطي تربیه شي هم بل جاستونځه جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او 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 فرام منطقه دی بوتمن نه اوسې غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نه نه ټکنالوژي له برکت به ستا قربا هم بربادي خاطر رواني نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا د فرانسانو سره لاس پر
مننه مېرمن کړو خل
او منطقه او او به ملتول فقاز من ګسل بیل او کلا کلا زینې د دروغ هم در دې مسره خېبي
ډیر زیات مننه مېرمن کړو خل اغلې اتمار آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه د بسنه وکي دغه فرمانونو د درولو د لپاره او برته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د لپاره او یا د نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحراني وضعیت نه راووزی
پوسیبل دل چې دوه کې هم زین افغانان دا خبره کوله چې طالبان هغه طالبان نه دي لیکن کله چې طالبان وخت ورسېدل تاسو ولیدل چې دا هغه نه بتر شي او تر دې درې کال پورې خلک هم دا چیغې وایي چې طالبان سمیږي طالبان خلک سره مینه لري طالبان د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصېږي همیشه ما دا خبرې کېدلې نن موږ اغه اخیری میخم د کینو د زاکلو پرتابوت باندې وهل او اوس موږ پیوی چې نه خبره بل رقم ده خبره دا نه ده اغه کسان چې د طالبانو د پاره سپیناوای کو اغه کسان چې د طالبانو د پاره رابیګری کو اوس راځي چې د خلکو جواب دی وای چې دوی د غدرې درینیم کالم تم دینم باندې طالبانو ته زمينه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړي بل خبره دا ده چې یوسف زای سيته وایم افغانستان تلويخ میلیونه نفوس لري تلويخ میلیونه د دې بندگان نه دي بل اخره غا صبر او سلام سره راځي مونږ په خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زور په ټوپک په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د یو لوی پروژې د استبدادي استعماري امپریالیستی پروژې یو برخه دي لیکن کله چې د هغه امپریالیستی او استعماري قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطل آدانی کاغذ دي یعنی تاسو په دې باندې یقین کوي او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره یو خدمتګار حیثیت ولري د خلک حاجت پوره کړي خدای په قرآن شریف کې حکم کړی دا حکم دی چې ای امیر ای سلطان زه تا ته وایم چې تاسې د خپل د ولس د حاجتمندانو حاجت پوره کړئ تاسې بر علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ د هغوی حق خورئ د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسې غور بند کړئ د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کالو د 40 کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسې د هغه حق نه ورکوئ نو تاسې څه رقم مسلمانان یاستئ غیر د دې نه چې تاسې د یو پروژې دپاره کار وکئ او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ په خپل ولس زړه ونه خوږاوه دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي 45 زره مدرسې جوړې کړي او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه یې سنبالي دا د یوه لویې پروژې یوه برخه دی خلک دې ځان په دې باندې پوهېږي زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ من به 10 کلونه هم همدغه حالت کې تېرو
مننه غلې اعتمار د سرګندونو نام د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی په بخنه سره چې خبرې مې تاسو قطع کړې ورزو خغلې مختار ته په خبرونې په ورسته شیبه کې کلند راته وایي د دغه سي حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک ناراض دي د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده دغه سي حکومتونه به تر څومره دوام وکړي دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي مېرمن کډوخیل کتا سو دغه پښتنې ته ځواب راکړي ځکه چې فکر کوم خاغله مختار نشته د یې مهرباني
ها مولم دا مربوط دي د چې څومره به ملتونه د ته حوصله کوي همدارنګ افغان ولست دومره د ظلم او زیاتۍ څومره نور برداشت کولای شي زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شي چې خپل حالت زیات شي په اخر دغه حوصله لبرېزه کیږي او خلک مجبور یو پاتول لپاره یو مقاومت لپاره هغه وخت بیا د تدیر سخت تمام شي خو یو بل لارې هم شته مربوط ده چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامینو دي یا دغه سختګیری او ځکه چې موږ پیګو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي نو دوی باید لاس په کار شي او دغه فرامینو مخه ونیسي کدی دې دې ما خوونی سي فکر کوم دا به یو مثبت اقدام له داخل نه باندې راسانته روي او د دې امادي په قدرت کې پاتې شي ام ولس پر راځي او بل اخر ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبر کولو وخت پر ورکړی شو هر څه به آسان شي غیر دغه فکر کوم چې اتم ته ناورین سخت شي موږ هم را پایل به ډیر سخت وي زریا روس ته باندې تغییر بدل
ډیر زیاته مننه اګل کړو خل د خبرونه وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمار په ورستۍ سرګندونه مل راتلند وکړه دغه صحی سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي آیا دغه شمیرونه اخوه به دوی نور څه کار وکړي ځکه د افغانستان صحی برخه د فلجېدو په حال کې دای دوی خپل خبرګون خپل ګواخ دوی روخانه کوي
ورې هغه ترتیا د پورې چې او اعلان یې ورکی ام کول لري مرسته خپل ودري لیکن دا مون پر مون ول دغه سی او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچه خپل بچیانو باندې خپل لورګان باندې هغه رحم نکي. تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو څل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنکیان درس سبق ویل دا بند شوي دي، په دې کې 2000 قابله وي، په دې کې 9000 نرسان ټریننګ کېدي، په دې کې 600 فیزیوتراپیستان وو، په دې کې 450 انستیزیست وو، په دې کې 1000 تنه